سلام ستړي مشه تاسې زموږه کلا ساتي رادیو نوري د خبري خبرونه په خبرونه پیلو د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ یو ځل بیا له افغانستانه د خپل ځواکونو د ایستلو پر څرنګوالي نیوکه کړې او هغه شرمناک وتل بلل دي. ترامپ پرون جمعه د شمالي کارولینا په فورت براک کې وویل په یاد مودي چې څنګه یې هلته ټول پوځي تجهیزات پرې خودل موږ دا کار نه کوه. ټاکل شوی و چې موږ په عزت او درناوي راوځو خو داسې ښکارېدل لکه تیښته چې کوو. امریکایي ځواکونه د 2008 کال د اگست په وروستۍ ورځو کې وروسته تر هغه افغانستان ووتل چې طالبانو جمهوري نظام وپرځاوه او پر کابل ول کاټینګ کړه. هغه مهال د ځواکونو وتل لګډوډي سره مخامخ وو او د کابل هوایي ډګر سره یې 14 لک تر لک تیار لس امریکایي سرتیري او لسګون افغانان ووژل. د امریکا پخوانی ولسمشر جو بایدن بیا تل افغانستان د خپل ځواکونو د ایستلو ننګه کړې ده. په مرکزی ولایت کاپیسا کې د ځمکه خویدنې له کبله څلور نفر مړه او شپږ نور ټپیان دي. د افغانستان کورنی رسنۍ او د طالبان د حکومت د ځای پولیسو په حواله ویلي چې پیښه تیره شپه په شوخي سیمه کې شوې ده. پیښه کې یو کور تر خاورو لاندې شوی او قربانیان هم په ظاهره ټول دیوي کورنۍ غړي دي. افغانستان د هغو هیوادونو له ډلې دی چې د زلزلې، ځمکې ښویدنې او سیلابونو په ګډون طبي پیښو په وړاندې زیانګالی هیواد بلل کیږي. د اروپا کمیسن مشره اورزلا فندرلون وایي اروپا باید د خپل امنیت ډېر مسؤلیت پر خپله غاړه واخلي. نوموړي نن سه شنبه د مونیخ امنیتي کانفرنس ته په وینا کې ویل اروپا باید ګام پورته کړي او خپل مسؤلیت پر غاړه واخلي. نوموړي ټینګار کړی چې د ستراتیژیکو وړتیاو یو اروپایي چتر باید رامنځته چې پر فضا، استخباراتو کنټرول او د ژورو بریدونو ظرفیت ولري. همدغه کانفرنس ته په وینا کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو بیا ویلي چې متحده ایالاتونه اروپا یو بل سره تړلې دي. روبیو زیاته کړې له اروپا سره یو ځای عمل کول په دې سالمې بهرنۍ پالیسی به بیا رغولو کې مرسته وکړي. د مونیخ درې ورځنی امنیتی کانفرنس ته چې پرون د جرمني د صدر اعظم فریدریش مریتس لخوا پرانستل شو لسګونه اروپایي مشران، قانون جوړونکي او امنیتی چارواکي ورغلي دي. په بریتانیا کې دوه کسان چې ویل کېږي له داعش ډلې څخه په الهام اخیستو سره په مانچستر کې پر یهودانو د برید پلان درلود په دایمي حبس محکوم کړل. د انګلستان یوې محکمې پرون جمعه اعلان وکړ چې 38 کلن ولید صدوي او 52 کلن عمر حسین غوښتل په مانچستر کې پر هغه لاریون برید وکړي چې له یهودانو د کرکې پر ضد جوړېده او وروسته بیا د ښار په شمال کې ګڼ شمېر نور یهودان ووژني. دا پلان وروسته له هغې ناکام شو چې د دوی دا طرحه له یو پټ استخباراتي مامور سره شریکه شوه. او نن د فبروري 14مه د مینانو نړیوال ورځ یا ویلنټاین ده. دا ورځ د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې لمانځل کیږي خو د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د دې ورځې پر لمانځلو ممنوعیت لګېدلی دی. د طالبانو حکومت له دې مخکې اعلان کړی و چې ویلنټاین د لیدسوالو دوتې او دا او ځینې نورې ورځې د افغاني ټولنې له اصولو سره سمون نه لري. خو په عین حال کې په افغانستان کې یو شمېر خلک دا ورځ یو بل ته د ګلانو او نورو ډالیو پور کولو سره په پټه لمانځي او په دې توګه د ژوند شریکانو او نورو عزیزانو ته خپله مینه څرګندوي. خبرونه مو اوریدل او وړاندې سره دا مطلب اوریدل شي. افغانی خزینه سوداګری وایي چې له بیلابیل ولایتونو کابل ته په نندارتونونو کې د خپل مالونو د نندارې وړاندې کولو لپاره ورغلي دي خو طالبانو ورته په دې نندارتونونو کې د ګډون اجازه نه ده ورکړې. وړاندې بعد دغه خزینه سوداګرانو شکایتونه در سره شریک کړو. پرون جمعه د رادیو نړیواله ورځ وه. روپی ټولنې ویلي دي چې له هم رادیو په افغانستان کې د معلوماتو د ترلاسه کولو مهمه وسیله ده. افغان خبریالان وایي چې په دې بندیزونه ډېر دي
ورونو او د مطبوعاتو پر ادارې ورسته بلې د محدودیتونو زیات شوي او لا هم زیاتېږي. نو موږ له ډېرو سختو شرایطو او مشکلاتو سره مخ یو.
وړاندې بعد د خبریالانو ستونزې او شکایتونه هم درته په راپور کې ولرو. په دې اړه به هم راسره جزئیات واورئ چې په وروستیو کې په افغانستان کې وروختونو خلکو ته هیله مندي پیدا کړې چې ښایي روان اوړی په افغانستان کې اوبه ډېرې وي. کارپوهان بیا په دې اړه څه وایي؟
د کور دننه روزمره ژوند کې موږ له اوبو استفاده کوو، که اوداس کوو، که خپل ځان مینځو یا کالي مینځو. د دې په استفاده کې باید ډېره پاملرنه وکړو.
دا چې په نورو کومو لارو چارو وب ساتلی شو وړاندې به درته په تفصیلي راپور کې ولرو. نور مطالب مشته ملتیا غواړم.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
به هم ستړي مشي زه فريد سيالم په تخنیکی چارو کې را سره. یشمیر افغان خزینه سوداګری وايي طالبانو هوایي ته اجازه نه ورکړې چې د افغانستان د صنعت پرمختګ او بیارغونې په دریم نړیوال نندارتون کې ګډون خپل محصولات نندارې ته کېږدي. دا مېرمنې چې له بیلابیلو ولایتونو کابل ته تللې وايي له وړاندې ترې د غرفې لپاره شپږ زره افغانۍ هم اخیستل شوي، خو د نندارتون له پرانیستې درې ورځې وروسته هم ورته د نوتلو اجازه نه ده ورکړل شوې. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه ویلي نه دي. نور تفصیل اکرام الله اکرام ناورو.
از اینکه قدر ما از روی دور مصرف کردم
د تخار ولایت یو خزینه سوداګر ده چې وایي د افغانستان د صنعت پرمختګ او بیارغونې په دریم نړیوال نندارتون کې د ګډون او د خپل محصولاتو د وړاندې کولو لپاره کابل ته تللی، خو طالبانو حقیقتا نندارتون ته د ننوتلو اجازه نه ده ورکړې. نو موري چې د موضوع د حساسیت لامل نه خپل راپور کې نوم خپور شي شم بعد د 25 ازادي راډیو ته ویل هیڅوک د جواب ویلو نشته او د غرفو لپاره له دوی اخیستل شوی پیسې هم بیرته نه دي ورکول شوی. نو موري وویل
صنایع دستي از مواد خوراکي است. لاسی صنایع او خوراکي توکي مو راوړل. ما دوه غرفي اخیستي وي. د یوې غرفي کرایه 5000 افغانۍ و. ټول می 2000 افغانۍ ورکړې. خو اوس هیڅوک نشته چې موږ ته جواب راکړي یا مو پیسې به تر راکړي. دوی موږ ته اجازه نه راکوي چې نن درتون ته نن وځو او خپل محصولات وپلورو.
ځینې نورې سوداګرۍ خزي وایي چې د لاسي صنایعو او خوراکي توکو ډیره تولیدونکي د خپل محصولاتو د پلور لپاره پام دی فرصتونو تکیه لري او لنندارتون څخه محرومیدلې پر اقتصادي فعالیت مستقیمه غیزه ده. لړډلې د کابل یو اوسیدونکو چې نه غوښتل پر راپور کې نوم واخیستل شي وویل ک خزي په نندارتون کې نوی خای کورنۍ هم ګډون ونه کړي.
فعلاً خو غرفه دارم ولی
زه هم دلته دوه غرفه لرم. خدای چې موږ ته اجازه را نه کړل سو زما په ځای می محرم سي. دا ډیر د اندېښنې وړ وضعیت دی. زه فکر کوم چې خزي نه وي هیڅ کورنۍ باندې درتون تر نه سي.
صنایع د سیو ته هم شرکت هم وشه.
په دې اړه د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي عبدالسلام جواد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو دغه وزارت لدی وړاندې ویلي چې د افغانستان د صنعت پرمختګ او بیارغونې په دریم نړیوال نندارتون کې د ودانی سکتور د ظرفیتونو د معرفي کولو، د پانګونې د جذب، د خصوصي سکتور، دولت او نړیوالو بنسټونو ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا او د کار بازار د پراختیا لپاره د خبرو اترو د زمینی برابرولو په هدف جوړ شوی. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزی نندارتون د پرانستې په مرحله ویلي چې افغانستان د پانګوالو د جذب لپاره اړین اسانتیاوي او امتیازات برابروي او لټولو افغانانو غوښتي چې د هیواد په بیارغونه کې ونډه واخلي. دا نن درتون پنځ شنبه د دلوي درويشتمه پرانستل شوی او د امدی میاشتې تر وښتمه دوام کوي. تر راپورونو لمخې په دغه نن درتون کې نږدې 400 غربو کې سوداګرو او شرکتونو خپل محصولات د پلور او ننداري لپاره یې خي. لدې وړاندې هم ځینو افغان خزینه سوداګرو او صنعتکارانو ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو د لګول شویو محدودیتونو لامل دوی ونه توانیدل چې په تیر عقرب میاش کې په کابل کې د امام ابو حنیفه په سلورم ملي نړیوال نندارتون کې ګډون وکړي. د یو شمیر خزینه سوداګرو او صنعتکارانو په خبره په تیرو څه باندې سلورو کلونو کې د طالبانو لخوا د محدودیتونو د زیاتېدو له امله نه دي توانېدلې چې په ملي او نړیوالو نندارتونونو کې ګډون وکړي او د بازار د نشټوالي له کبله کاروبار له زیان سره مخ دي. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د اسلامي شریعت له مخې په افغانستان کې د ښځو حقونه خوندي کړي، خو واک ته تر رسیدو وروسته له شپږم ټولګیو پورته تر پوهنتونو د نجونو په زده کړو د بندیز او د ښځو په کار د بندیز تر څنګ په دوی پراخه محدودیتونه لګولي. ډېر نجونې او ښځې چې له کار او زده کړو پاتې شوي د خپل ژوند د پرمخ بیولو لپاره آنلاین سوداګرۍ او د لاسي صنایعو جوړولو ته مخه کړې ده.
azadiradio.com
تاسو موږ خلا ساتي رادیو نوري. په افغانستان کې د روپی ټولنې استازولي ویلي رادیو هم په دغه هیواد کې د معلوماتو زده کړو لپاره مهمه وسیله ده. د چې په دې اړه د ټولنې او افغان خبريالانو څه ویلي ورزو تفصیل لا اکرام الله اکرام نورو.
دا سیمهال چې په افغانستان کې د طالبانو تربیه ځلې واکروسته په آزاد او رسنۍ او خبريالانو د محدودیتونو د زیاتېدو پر لپسې راپورونه ورکول شوی. په افغانستان کې د اروپאי ټولنې استازولي ویلي رادیو لا هم په دغه هیواد کې د معلوماتو او زده کړې لپاره مهمه وسیله ده. دغه ټولنې د رادیو د نړیوالې ورځې په مناسبت جمعه د فبرورۍ 14 ویلي رادیو کولای شي هغه سیمو ته ورسیږي چې نوري رسنۍ وسیلې د پوخښت توان نه لري. اروپאי ټولنې ټینګار کړی چې دوی د خپلواکو به خبرو خوني سیمیزو رسنیو ملاتړ کوي، څو خلک او په ځانګړي ډول افغان خځو جونی باوري معلوماتو او خونیزو پروګرامونو ته لاسرسي ولري. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د برتانیا ځانګړي اساسي ریچارډ لیند سیټینګار کړی چې آزاد او خپلواک رسنۍ د افغانستان د راتلونکو لپاره اړینې دي. نو موري د فبروري 14مه د راډیو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل اکسپانه په یو بیان کې لیکلي، راډیو د ټولنو په نخلولو او ځانمنیدونکو ته د معلوماتو رسولو په برخو کې بنسټیز رول لري. جمعه د فبروري 14مه د راډیو نړیواله ورځ وه. د افغانستان د خبريالانو مرکز خبرداري ورکړی چې په دې هیواد کې پر راډیو غانو د طالبانو لخوا لګیدلي محدودیتونه په بیساري ډول زیات شوي. د دې بنسټ د راډیو د نړیواله ورځ په مناسبت د یو بیان په خبرولو سره ویلي چې په افغانستان کې په تیر یو کال کې یو شمېر راډیو غانې غوښل شوي یا بند شوي، او د راډیو غانو یو شمېر خبريالان هم احضار شوي، نیول شوي او یا په بند کې چول شوي. د افغانستان د خبريالانو مرکز ویلي په افغانستان کې واکمنو طالبانو د ډلې زو رسنیو د قانون پر ځای د فرمانونو او اجرایي قوانینو لاله پر رسنیو محدودیتونه لګولي. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د راډیو شمېر کارکونکو هم ویلي سخت محدودیتونو سره سره په ډیرو ستونزو خپل رسنیز کار ته دوام ورکوي. په ننګرهار کې د یو اف ام راډیو یو خبريال چنې غوښتل نومي په راپور کې خبر شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته ویل
موږ کارونو او د مطبوعاتو پر ازادي ورسته بلي د محدودیتونو زیات سیمي حوله هم زیاتېږي، نو موږ له ډېرو سختو شرایطو مشکلات سره مخامخ یو، خو له دې ستونزو سره سره موږ خپلې وظیفې ته او خپلې دندې ته متحد یو، او تر څو خپلو هیوادوالو ته په هر ډول لارو کې امکان لري د افغانستان د پیښو په اړه خبرونه ورسوو او خپل هیوادوالو تر نورو غوږونو ورسوو.
په افغانستان کې د یو سیمایز اف ام راډیو یوې بلې کارکونکې مروه احمدی ازادي راډیو ته وویل
ورته یو گزارش به بیرونه صاحب رو
دا اوس حق نه لرم چې د کار ساحې ته لاړ شم او بیرون خلکو سره مرکې وکم او په ځنګړي ډول د خزو پستون تور راپورونه جوړ کم. پر رسنیو د طالبانو محدودیتونه لامل شوی چې رسنیز کارونه تر دفترونو پورې محدود شي، ځکه موږ اجازه نه لرو هغه څه خبرې کړو چې د طالبانو په خوښه نه وي
تبدیل شوه.
دا په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو تربیه ځلې وکړسته پر رسنۍ او خبريالانو د پراخ محدودیتونو راپورونه ورکول شوي. که څه هم طالبانو په وار وار ویلي چې د اسلامي شریعت لمخې د بیان ازادي تضمن دي، خو د افغانستان د خبريالانو مرکز د موندنو لمخې په تیر او څباندې سلورو کلونو کې لګ تر لګه سلرویش فرمانونه چې د رسنۍ فعالیت محدودوي صادر شوي، چې د کار د راډیوګانو پر فعالیت هم مستقیم اغیز کړي او د خزو په کار ممنوعیت د خزو د غږونو خبرولو ته اجازه نه ورکول او د راډیوګانو د فعالیت د جوازونو د تمدید لپاره خاندون رامنځته کول په دې ډله کې شامل دي.
ازادي رادیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
د رښتینې نړیوال سازمان وايي په 13 جنوري میاشت کې افغانستان د ځینو مهمو ناروغیو په ابتلا کې د پام وړ کموالی لیدل شوی. ورزونو تفصیل په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې د نړیوال روغتیا سازمان څنګه د دغه هوا د بیړني حالت په اړه خپل نوی میاشتنی راپور کې وایي چې په 13 جنوري میاشت کې په دغه هوا کې د جنو ناروغیو د ابتلا په مواردو کې د پام وړ کمی ولیدل شو. دغه سازمان موندنې ښیي چې جنوري میاشت کې نسبت دسمبر میاشت ته د اوبیس اسهال، ملاریا، دینګي تبې او سینو بغل بیماریو کې له 3.5 سلنې تر 2.5 سلنې کموالی ولیدل شو. راپور زیاتوي چې دغه کموالی د اغیزناکو وقایوي اقداماتو یا د موسم د بدلون په نتیجه کې رامنځته شوی دی. خو راپور دا هم وایي چې په همدې موده کې د کانګو ناروغي په مواردو کې زیاتوالی ولیدل شو. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په جنوري میاشت کې 1,000 ناروغانو ته اساسي روغتیایي خدمات او د غراز زرګونو میندو او کوچنیانو ته مهم روغتیایي خدمات وړاندې شوي او زرګونه کسان واکسین شوي هم دي. د روغتیا نړیوال سازمان افغانستان ته د راستنیدونکو کډوالو لپاره د خپلو خدماتو یادونه هم کوي او وایي چې د هواد په بندرونو کې د 150 راستنیدونکو معاینه شوي او د مهمو ناروغیو لکه اوبیز اسهال، کووید 19، شری او دینګي تبې څخه د پاسه 900 موارد ورده مخه تشخیص شوي دي. راپور کې راغلی دی چې په 13 جنوري میاشت کې د اوبیز شدید اسهال د 5299 حالاتو څخه خبر ورکړل شو چې دوه مرتبط وفیات درلودل. په داسې حال کې چې دسمبر میاشت کې د دغه ناروغي 1,995 موارد او 3 وفیات ریپورت شوي وو. دغه راز په 13 جنوري میاشت کې د سینه بغل څخه د پاسه 1,225,000 حالات ولیدل شول چې 395 مرتبط وفیات درلودل، خو 13 دسمبر میاشت کې د دغه ناروغي څخه د پاسه 1,300,000 حالات او 325 وفیات ثبت شوي وو. راپور زیاتوی چې په تیر جنوري میاشت کې د دینګي تبې د یو سلو دوه اتیا مشکوکو حالاتو ریپورت ورکړل شو چې وفیات نه درلودل، خو په دسمبر میاشت کې د دغه ناروغي 340 مشکوک حالات ثبت شوي وو چې هغو هم وفیات نه درلودل.
په داسال کې چې افغانستان د اوبو له پراخیدونکو نورین سره لاس او ګریوان دی، د تخار ولایت یو شمېر اوسیدونکو یو دودیز لارې چاره کاروي چې ورسره کولای شي واوره ذخیره په وړي کې بیا له اوبو ګټه واخلي. ورزو په دې اړه نور تفصیل له سنا کاکړ نه ورو.
په روان چمی کې په تخار ولایت کې د درنو واورو په اوریدو سره د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکو واوره په ژورو کندو کې راټولوي او زیرمه کوي څو د ګرمۍ په موسم کې ترې استفاده وکړي. د دې ولایت بیلا بیل ولسوالي اوسیدونکي وایي دا یو دودیز او کم لګښت لاره ده چې له کلونو راهیسې د دې ولایت په ځینو غرنیو سیمو کې دود ده. دوی وایي هر کال ژمي لپاره شاوخوا شپږ تر اته مترو پورې ژورې کندې او پاکه واوره پکې زیرمه کوي. دا کندې معمولا په سیورو سیمو کې او د لمر له مستقیمو وړانګو لیرې جوړیږي او د واورې د اوږدې مودې ساتنې لپاره پرې واښه، خاورې او کله هم پلاستیک اچول کیږي. د دغه ولایت اوسیدونکي مسلم د دې دودیز بهیر په اړه ازادي راډیو ته وویل
یو کنده جوړوي، په هغه کې د شولو پلاله او پلاستیک استفاده کوي، واوره پکې اچوي، ټینګوي، ان دوه کسان په پخو پرې منجيږي چې ښه تخته شي، چړه سیمه وي، نو واوره څو میاشتې پاتې کیږي.
نو موږ د سیټ ویچ پوری کې ځنی خلک د غوبه د سروي او څخاک لپاره کاروي او اند واوري یو برخه خارته د شریخ جوړولو لپاره وړي او خرڅوي. د شکمش ولسوالي اوسیدونکو سید رحمان رحماني وایي ته د ولسوالي د لری پروتوکولیو خلک د څخاک پاکو بوته د کافی لاسرسي د شتوالي له امله په ګرمۍ کې له همدې زیرمه شوی واوري ګټ اخلي. هغه ازادي رادیو ته وویل
خلک له اوبو ډیر لري دي، له همدې اوبو استفاده کوي، خو کندې ته تلل ستونزمن دي ځکه له پاسه ژوره ده، له لاندې خوا ورننوځي. دا اوبه 40 ساعته یخې وي، هر وخت چې واخیستل شي د یخچال په شان سړې وي.
د تخار ولایت د رستاق ولسوالي اوسیدونکو فرخنده په دې اړه خپل د ماشومتوب دورې کې صداسې کوي.
کله چې اوبو ته اړتیا وه او زموږ مکتب اوبه نه لرلې او موږ به غوښتل چې سړې اوبه ولرو، نو زه خپل د واورې کانال ته تللم، واوره به مې راایستله او استفاده مې ترې کوله.
نو موري وای تا کاندي د سیمې د خلکو د خاطرو برخه ګرځیدلې. دوبو چاپیریال ساتنې د برخې کار پوهان د غدودي سلاره د فرهنګي اخترڅنګ دوبو د مدیریت لپاره وهان د پامړ بولی. دوی د ډلې عبدالبسط رحماني ازادي رادیو ته وویل
روشي که مردم مثلا در تخار دارن
د تخار د خلکو د لارې خه او اغیزمنه ده ځکه لدې لارې د اوبو د زیرمه کولو شرایط لوړیږي. کله چې واوره زیرمه شي له وخت مخکې له تبخیر ویل کېدل او جذب څخه مخنیوي کیږي، خو دا طریقه د ځمکې لاندې اوبو د پیاوړتیا لپاره هومره اغیزمنه نه ده چې زموږ اړتیا پوره کړي. دا د اوبو د ساتنې او د اوبو سرچینو ته د پاملرنې په خاطر یو سمبولیک کار دی او یو مهمه او اساسي حل لاره نشي کېدای.
نوموړی ټینګار کوي چې بنسټیزې حل لارې د کوچنیو بندونو یا چکډمونو جوړول، د اوبو د حوضو ساتنه، د نباتي پوښښ خوندیتوب او د طبي کندو او ژورو ځایونو ساتنه ده. هغه اقدامات چې په خبره یې کولی شي د اوبو د جذب او ساتنې کچه لوړه کړي. افغانستان په وروستیو کلونو کې د سختې وچکالۍ سره مخامخ دی. د اورښتونو کموالی، اقلیمي بدلونونه، د اوبو د سرچینو ناسم مدیریت او د نفوس زیاتوالی هغه لاملونه دي چې خلکو یې د څښاک پاکو اوبو ته د لاسرسي په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ کړي دي. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا UNDP او د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یو چا مخکې خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې میلیونونه کسان د اوبو او خوړو ناامنۍ سره مخ دي او د وچکالۍ دوام کولی شي د خلکو د ژوند وضعیت په ځانګړي ډول په کلیوالو سیمو کې لا پسې خراب کړي. په داسې حالاتو کې په تخار کې د واورې زیرمه کول د خلکو د اقلیمي سختو شرایطو سره د عیارېدو هڅه کوي، یو خلاق او له دودونو سره تړلې هڅه چې که څه هم د لنډمهاله اړتیاو یوه برخه پوره کوي، خو د کارپوهانو په وینا په هېواد کې د اوبو د پراخ ناورین د حل لپاره بنسټیزو لارو چارو او پراخ ملي او نړیوال ملاتړ ته اړتیا ده.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان په تخار ولایت کې پارستی او روختونو کې په ځنګړې توګه د واورې د ساتنې په اړه باندې خلکو ځینې حل لارې پیدا کړې وي چې څنګه دوی کولی شي واورې ذخیره او په اوړي کې له اوبو څخه ګټه واخلي. بل پلو په روستۍ کې دغه روختونه چې په افغانستان کې شوي دي یو ډول هیله مندي رامنځته کړې ده چې د ځمکې لاندې اوبه به سکل پر روان وړي کې یو څه اندازه به کچه لوړوي، خو د کرنې او چاپیریال ساتنې متخصصین بیا په دې باور دي چې خلک باید دغه اوبه په احتیاط مصرف کړي چې د تیرو څلورو کلونو پرتله بیا په افغانستان کې د سختې وچکالۍ اغېزې کمې شي او دوی وتوانېږي په وړي کې په کافي اندازه اوبه ولري. دا چې موږ څنګه کولی شو له کم اوبو په ډېرو کارونو کې ګټه واخلو او خپلې کرنیزې ځمکې مور باندې هم خړوبې کړو، ورزو تفصیلې احمد چی برناورو.
د ملګرو ملتو په باور وروستیو ورشتونو د افغانستان په ډېرو سیمو کې د وچکالۍ وضعیت بدل کړی دی. خو د چاپیریال او اوبو یو شمېر متخصصین په دې نظر دي چې د تیرو څلورو کلونو د وچکالۍ د اغېزو د مخنیوي لپاره باید دا اوبه سمې مدیریت شي او د ضایعاتو مخه ونیول شي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې پخواني مرستیال ولی مدقیق ازادي راډیو ته وویل چې د کلونو وچکالیو سربیره ګڼ افغانان له اوبو سره احتیاط نه کوي.
که چیرې د اوبو سره کوم برخورد سی اوس کیږي دې ته زموږ وروال په ګډه باندې پاملرنه وکړي کی شاید په ډیر نږدې راتلونکي کې به موږ د څښاک اوبو نه لرو. موږ وروال د اوبو د استعمال لپاره باید داسې فکر وکړو چې لکه څوک چې تیل مصرفوي، تیل شاید که چیرې په طبیعت کې په چاپیریال کې نه وي شاید انسانان مړه نه شي د تیل په نشتون کې، خو د اوبو په نشتون کې ژوند امکان لري. دا ژوند هم د انسان لپاره، هم د حیوان لپاره، هم د نبات لپاره.
د ملګرو ملتو د بشري چارو د همغږي ادارې یا اوچا د فبروري په 12مه په یو راپور کې څرګنده کړه چې له فضا څخه د اخیستل شویو تصویرونو له مخې د افغانستان په ځینو سیمو کې سږ کال ورشتونه د پروسږ کال په پرتله ډیر زیات دي. د زراعت متخصص زاکر الله صاپی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د اوچا د خبر د افغانانو لپاره زیری وباله.
کله دوی ښایسته زیری دی دا واورې د ډیر وخت لپاره پاتې کیږي او نه واجې دا چې اسلامي سوال رامنځته کوي ورسره ورسره د اوبو د راتلونکي اوړي لپاره د اوبو ښې زیرمه برابرې حکومت ته یې کوي.
د شاغلي صاپی په باور د چاکو اوبو به هم په څاګانو کې له ورشتونو سره زیات شي. د چاپیریال ساتنې متخصص شغل مدقیق ټینګار کوي چې سشکل د ورشتونو د زیاتېدو سربیره باید خلک اوبه ضایع نه کړي او اوبه وسپموي.
د دې په ځای چې موټر په اوبو پری مینځو ښه خبردار ده چې نمکه صافي پی تیره زموږ هیوادوال دغه زحمت په ځان نه قبلي، فقط هر څوک کوشش کوي چې موټر مینځلو ځای ته ورسي او ډېرې زیاتې اوبه پرې کې مصرف کړي. ډېرې نورې لارې دي د اوبو د د درست استفادې لپاره چې زموږ هیوادوال باید هغه ته پاملرنه وکړي، توجه وکړي، خصوصا که چیرې څوک په کور کې بوټي لري، چمنونه لري، د دوغو د اوبو لګولو د ابیاري لپاره باید توجه وکړي. د کور دننه په روزمره ژوند کې چې موږ له اوبو استفاده کوو، که اودس کوو، که خپل ځان مینځو یا کالي مینځو، د دې په استفاده کې باید ډېر پاملرنه وکړي. یعنې ډېرې لارې دي او ډېر ښې طریقې وجود لري چې د اوبو په سپما کې موږ هر شخص، هر فرد کولی شي چې ونډه واخلي او په دې کې مرسته وکړي.
مدقیق زیاته کړه چې کله ناکله یو بوټی اوبو ته ضرورت نه لري خو خلک اوبه ورکوي، یا بوټو ته غرمه اوبه ورکوي چې هغه ګټه نه کوي او د اوبو لویه برخه بیرته تبخیر کیشي. د کرهنې متخصص هدایت الله عمر خیل ازادي راډیو ته وویل چې ځینې خلک فکر کوي چې ډیر اوبه بوټو ته ګټه کوي، خو په ګڼو مواردو کې ډیر اوبه ونو او بوټو ته زیان اړوي. شاغلي عمر خیل بیا له لوی سره د زراعت په برخه کې د اوبو پر مدیریت نیوکه کوي او وایي چې په افغانستان کې نږدې 90% اوبه ضایع کیږي.
ډیر کم چا 15% مدیریت نشي، اما دا کله مدیریت شي زه مطمئن یم افغانستان له هغو ملکاتو راځي چې کافي اوبه لري. افغانستان ټول تقریبا 3.5 میلیون هکتار ځمکه لري، چې دا ډیره کم ځمکه ده. هغه اوبه چې موږ په افغانستان کې لرو چون چې مدیریت کیږي نه دلته، یا مثلا په منبع کې چې راځي، اول هغه څوک چې په اول کې پټي لري او ځمکه لري هغه سیرا ودی لډی روبونه فصلونه خراب شوی د اخر اخر از مکه لډی کم وبونه مطلب دا چې مدیریت سی زمطمئنم چې په افغانستان کې کافی وبستا او کلو کلو نه استفاده تر کوي شو
د شاغل عمر خیل په نصر او په باید ل سرچینه مدیریت شي چې د مسکه لاندې او په ور سره تغذیه شي بیا هغه او په چله منبع تر مزری رسیږي کنټرول شي دا چې په خې ویالي او نهرونه ورته وستل شي یا د پایپونو په سیستم انتقال شي او دریم او اساسي کار دا دی چې د پټي دننه او په مدیریت شي دا چې پټي هوار شي او لڅو ورخو هغه او بکړو د کرهن متخصص عمر خیل په افغانستان کې ترمزه کې لاندې او بو استعمال ته هم اندیشمن دي
ولا متاسفانه سبدا یو ډېر جدي مشکل ده زه او ټول مخ کې جنوبي خواته تللی یم د قندار سیمه ته حالت ډېر زیات مشکل ده او خو زه رد دي او په هاوی تلري معلومدار سي اقتصادي بخش ډېر مهم ده خو خلک د سيتي ته هیڅ چاره نه لري اوس موږ د غنمو کاران ده او دا لزبکه نو برا باسي بیا څوک لا باد ډېر په سرعت سره په خطر روان دي او په دقیقا دا به کل دقیقه خبر ده چې دا په دې نارز چې موږ هغه فصل پیو وکړو خو چون چې خلک چاره نه لري بیچاره دي کومبل محسوب الله را دي چې حل نه لري لکه نوزاد ولسوالۍ دی هلمند نم دا اوس بعضی کلی اتا کرده سیوی آدم موجوده دی اوبونه اوبو نسته دی چخواه که باتا نسته او یا ویلاتی امداده چه دا اوبه لسمه که بی حد را ویستل سوی او دیده تا چنگ تغذیوی بندونه نسته نو سیستمونه نسته نو دازه دقیقه دا خبر دقیقه دا چه باید چه منگ دا اوبه دیره پر ارزش شدی پر هر غرباتاتوی باید مصرف کو سیستمونه ورته جور کو چه اغا پا دی ارزش لدید چه سر پر مصرفی کی
د اوچا د راپور لمخې په افغانستان کې هغه طبيعي یخچالونه چې تیرو پر لپسې وچکالیو سخت اغیزمن کړي وو او به ډېر شکته شوي وي اوس پکې د ورشتونو له عمله د پام وړ مثبت تغییر راغلی دی او په پسرلي کې شایي پر للمي غنمو دا ورشتونه مثبت اغیز وکړي خو دا مهم سوال په خپل ځای پاتې دی چې د اوبو د مدیریت لپاره به چارواکي او ولس تر څه بریده هڅې وکړي چې د سش کال ورشتونه تر یو بریده د تیرو څلورو کلونو د وچکالی منفی اغیزې څنګه کمې کړې
دا ازادي رادیو خبری مجله
تاسو زموږه غلاسادای رادیو نوري د فبروري په 13مه په خوست ولایت کې د کرکټ غرغښت پرایمر لیګ پنځم پړاو لوبي د ازرګونو نندارچیانو په شتون کې پیدا ورسېدی یاد لوبو کې لاسو ځای لوبډل برخه اخیستې وای چې نمړی اتلولی نیازی ټایګرز او دوی مقامی سوان سلمو لوبډل په خپل نوم کړ نور تفصيل په راپور کې لا نجیب الله خل نورو
د خوست په مرکز کې د کرکټ د لس لوبډلو په ګډون غرغښت غوړه لیګ لس اوري زلوبي چې یو میاشت مخکې پیل شوی نیازی ټایګر لوبډلې اتلولي او ځوان زلمی لوبډلې دوی مقام تر لاسه کړ یاد لوبي چې له 15 کلونو راهیسې هر کال د خوست په مرکز کې تر سره کیږي د پایلو بلې درته چې د غرغښت دیالي او مرکزی لیسې په ورزشي میدان کې تر سره شوی د مرکز او ولسوالۍ زرګونه کسان ورغلي ول په خوست کې د ټینس بال کرکټ استاد علیم بیدار مشال رادیو تو ول
نو دغه ټورنمنټونو څخه زموږ هدف هم دغه دی چې د ځوانانو ترمنځ مینا یواله ورورولي او د اړیکو وټن نږدې شي د هغې سره څنګه کې د غوره استعدادونو راسپړل دي چې ترڅو په آینده کې د خوست ولایت هم دغه شانتي د افغانستان نمائندګي وکړي تاسو ته به تر معلومه ده چې موږ او تاسو کې چیرته غوره استعدادونو را برسېره کوو یا موږ او تاسو د افغانستان نمائندګي کوي د ولایت نمائندګي کوي هغه ټول په خارونو کې نه وي بلکې غوره استعدادونه چې تاسو ګورئ هغه اکثره په کلیو باندونو کې وي
خوستی لوبغاړي وای د کرکټ دا ډول لوبي د دوی د روغتیا بوختیا او تفریح لمخو سربیره په دې ډګر کې د دوی پرمختګ او د وړتیا لوړولو ته لار پرانیزي او دوی کولای شي په کې لږ تر لږه د ولایت په کچه خپل استعدادونه وازمي د کرکټ یو لوبغاړي احسان ګربز وویل
دا رقم طلب خو ډېرې مهمې دي د ځوانانو لپاره چې کلی کې اوسګار ګرځي او د دغه ټینس نه لوبغاړي تشویقیږي چې مخکې راشي پروفیشنل کرکټ وکړي هډبال وکړي انتر ملي لوبډلې چې افغانستان نمائندګي وکړي
د غرغښت کرکټ غوره لیگ په ګډون په ځانګړي ډول اطرافي سیمو کې د لوبو د لیدلو لپاره په ګڼ شمېر کې خلک راټولېږي چې د دوی په وینا په دې سره ورته ذهني آرامتیا او خوښي ورپو برخه کیږي یو تنخوسین اندر کون کی شریف خان پختونیار ویل
یقین اندر اندر چون لا پر ډیر بهترین فرصت برابر کړي او ځوانان له نشي مواد منی کړي او تل ځوانان سپورټر تخصولی دي له مسول کسانو زنګړي مننه کو یقینا موږ د ورځې بجران کی کورونا وکړو خو ځمیدګار عمل د کرکټ لوبي تحقیق ډیر خوان لري
یاد دی وی کسان کرکټ په افغانستان او بیا په خوست کې د فوتبال والیبال باسکیټبال او نور عادي او رسمي لوبو په پرتله لږه سابقه لري خو په دې ډګر کې په نړیوالو لوبو کې د افغاني لوبغاړو خلو بيدن او لاس تراوړنې د دې لامل شوی چې د دې ولایت په لري او نږدې سیمو کې تنکی ظلمیان او ځوانان په پراخه کچه دې لوبې ته مخه کوي
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه
شنه خلاص د یو لسم ټولګي و دی لسم لوست نن ورځ راځو د ارتروپودا یا هم مفصله حیوانات فایلم چې تیر لوست کې موږ ویلي وو هغه راځو د هغو ډلې پیژنو یا د هغوی ټولګې پیژنو چې موږ هغه نه ژوندي موجودات چې وه په څلورو ټولګو باندې ویشلې وه چې د کلک پوټوګو ټولګې وو د حشرو ټولګې وو د انکبوتیا ټولګې او د زرپشو او سرپشو ټولګې راځو دوی ټوله په تفصیل سره پیژنو چې دوی څه ځانګړتیاوې لري او څه ډول جوړه سمجھو ستاسی درس پر دا اونی ویم سفی سخاتر یو سر دریم سفی پری دوام اکری رازو دا کلک پوٹو کٹول گی لمری پیجنو دا کلک پوٹو کٹول گی چه دی دا کرستا پناما دا لاتین کلمه سخصا سوی دی چه دا پا مانا دا کلک پوش سرده یعنی دا کم جوندی موجودات چه دی دی خپل جوڑشت چاو خوا کم جوڑشت لری حقا دیر کلک دی او پا حقا که موج مثال دا چونگاش دا ارکوالی سو دا غره کم دا کری فش دا دی زینی معمولی چونگاشان دی شرمس دی چه دا طول حیوانا چې دی په ځینو هیوادو کې په ځینو ملکتونو کې د غذا په ډول ورڅخه ګټه اخلي همدارنګه دوی چې دی په اوبو کې سمندرونو کې دا رقم ځینې ډولونه چې دی په ډنډونو ویالونو کاریزو او ځینې نورو برخو کې خپل ژوند مخته وړي رازو دا کلک پوټوکو ځانګړتیاوې وایو کلک پوټوکي چې دی د دوی بدن د سخت موادو چې د کیتین په نامه سره دی د هغه څخه جوړ شوي دی او د دوی بدن چې دی د ملا تیر نه لري یعنی دوی د بېشمزي حیواناتو په ډله کې دي او د دوی بدن چې دی خپله درې برخې لري چې عبارت دي د سر سینه او نس څخه ځینې غړي هم په خپل وجود کې لري چې هغه دوی چې دی د ګډو تړلو غړو یا پښو جوینت مثال فیت هم په دې کې وجود لري چې د حرکت لپاره ورڅخه استفاده کوي همدارنګه دوی چې دی د ودې پر مهال د بدن پوټکی بدلوي یعنی دوی چې دی څو واچ کله وده کوي خپل پوټکی اچوي چې د دې سره یو پوټکی ایسته کیږي پر ځای نوې پوټکی رامنځته کیږي چې د کلک پوټکی وده مثال نه کوي همدارنګه پرته له د ملا د شمزي څخه دی او دوی په مختلفو چاپیریالونو کې ژوند کوي خپل ژوند مخته وړي او د دوی ځانګړي حسي ارګانونه لري لکه انتنونه چې دی همدارنګه مرکب سترګې لري چې د هغه په واسطه ځینې یی چې دی هغه د مرکبو د دوو سترګو څخه اضافه سترګې لري چې په هغه باندې کولی شي شاوخوا چاپیریال په ښه ډول سره هیڅ کړي وویني او د دې تنفسي او د وینې چې د هغه د تنفس لپاره دوی دغه لري ټراکیا سیستم لري چې د هغه څخه په واسطه دوی خپل تنفس کوي او همدارنګه د وینې دوران چې دی هغه خلاص سیستم دی یعنی د وینې خلاص دوران لري او په دغه کې چې دی شمې سالونه موږ د حشراتو دور کولای سو د لړمان سمندري ځنی مثال حیوانات چې دی په هغه ټول کې د کلک پوټکی شکیږي شمیرالای سو همدارنګه دا کوم حیوانات چې دی د زینو دایې د سینې او سر برخې سره نشته وي او دوی چې دی هم شزینه هم یعنی هم مؤنث برخه هم مذکر برخه لري چې زینې چې دی پارتوجنیسس دی عملی چې په دغه کې پارتوجنیس عملیا صورت نیسي او همدارنګه دوی چې دی د اطراح عمل چې دی هغه د یو جوړه شنی اطراحي غدې په واسطه سر ترسوي ترازو ده حشرو ټولګي ده حشرو ټولګي کې چې دی مجوای مچان ملخان پتنګان ورجی غماشي یماشي دا ټول چې دی په دغه ډول کې راځي نه ده ډیره برخه ده ځکه دوی چې کوي ده تشکیل کده ډیره برخه کې قرار لري همدارنګه دغه حشرات چې دی مجوایو هغه علم چې ده حشرات څخه بحث کوي هغه د انټومولوژي په نامه سره یادیږي او د دې چې دی په یوناني ژبه کې ورته انتمون وایي ځکه چې انتمون په معنا ده حشره سره دی دغو حیوانات ته د انسیکټس کلمه هم کاریږي ځکه چې انسیکټس چې دی خپله د پرې کولو په معنا سره دی او د دغو حشراتو بدن چې دی هغه د بندونو څخه جوړ شوی دی نو ځکه دغه کلمه ورته ډېر کاریږي همدارنګه دغه کم حشرات چې دی دوی د زنجیر کې د غذایی زنجیر کې ورته مثال د کم نباتات چې ګردا چې غذایی زنجیر کې هم برخه اخلي او کم نباتات چې ګردا چې د ګرد خپرونې کې هم دی مرسته کوي چې دوی د ځینو هغه کم نباتات چې مثال شرنګ ولري شبوي ولري د هغو نباتاتو کې پر هغو باندې کښېني پر ګل پاڼو باندې چې د هغه له امله چې کېږي ګردشندنه صورت نیسي چې په تېرو لوستونو کې موږ د دې څخه د دې په باره کې خبرې کړې وه او دغه حشرې چې دی په مختلفو ساحو کې د مزکی مثال په خوږو بو کې په تروو بو کې په وچ کې د غرکم د نباتاتو د پاسه او د زینو د حیوانات د پاسه هم خپل ژوند شکایې مختبره راز اور پسې د حشرو عمومي ځانګړتیاوي پیژنو حشرې چې دی د دوی هم مجوایو بدن درې برخې لري چې هغه عبارت دي د سر سینې او نسخه سر کې چې دی حسي ارګانونه وجود لري لکه سترګې دي انتنونه دي او خوله وجود لري همدارنګه د سینې په برخه کې چې دی د حرکت لپاره د پښو او وزرونو کم وزرونو او پښې چې دی په هغه د سینې په برخه کې چې د خپل سینې برخه چې هم ده د زنده په ډیر کړي ویشو سوي دی یعنی د کړي جور سویدا بند بندي او بل د نس په برخه کې چې دی د دې کم هضمي سیستم تنفسي او تناسلي سیستمونه ټول په دغه برخه کې قرار لري د دې د چې دی دوه انتنونه لري چې حشرات خپل د دوه انتنونو لاري د بوی او لمس په هیڅ کې ورڅخه کار اخلي او دوی دوه جوړې وزرونه ځنی چې دی دوه جوړې او ځنی هم څلور یو جوړه وزرونه لري چې د دوه وزرونه مثال لکه مچان چې یو جوړه همدارنګ ځنی نورې چې دی یو جوړه وزرونه لري او ځنی چې به دی هیڅ وزرونه نه لري لکه هغه میژان یادولای سو همدارنګه دوی چې دی درې جوړې ګډې پښې لري چې شپږ مثال حشرات چې دی شپږ ګډې پښې لري چې د حرکت لپاره ځانګړي سوي دي نه د هغو لپاره دوی چې کوي په تیزی سره کولای شي ځینې چې دی ډېر په تیزی سره کولای شي د یو ځای خو به ځای ته حرکت وکولای شي همدارنګه د اطراح لپاره چې دی دوی د یو د دوو یا زیاتو مالپیګي ټیوبونه په واسطه خپل د اطراح عملیه سرته رسوي او لکه څنګه چې مو ویله حسي غړي او عصبي جهاز هم پکښې کې وجود لري او ځینې چې دی په دې کې د ژغ تنابونه وجود لري چې د هغه په واسطه دی کولای شي چې اوازونه تولید کړي او د دوی په دې کې چې دی هم نارینه او هم ښځینه جنسونه وجود لري چې القای خپل داخلي ده او خپل په القا په وخت کې دی مختلف پړاوونه سرته رسوي ارزو د دوی چې دی بیرونی برخه چې دی د بهرنۍ برخه چې دی پوټکی چې دی هغه کلک دی چې دغه د کیټین څخه جوړ شوی وی دی او د ساتنې او ملاتړ لپاره دی او مرکب سترګې لري چې دی د سیلرون کې دی او د دوی څخه دوی مثال کولای شي د هرې زاویې څخه شان وویني همدارنګه تنفسي سیستم چې دی د ټراکیا په نامه نلونه لري چې اکسیجن مستقیم د بدن حجراتو ته رسوي او خوله چې د خوړو لپاره ځانګړې شوې ده یعنی د خولې جوړښت چې دی د هغوی د خوړو ډول پورې اړه لري لکه چې چل خوړل یا هم میده کول او دوی هم د بشمزي حیواناتو په ډله کې دي لکه څنګه چې موږ اوویل دي چې دی نارینه او ښځینه جنسونه او دی د وخت کله چې نمو وده کوي خپل په ځان کې مختلف بدلونونه چې دا د میتامورفیزس یا هم استحاله په نامه سره دی چې په دې کې ځینې حشرات چې دی مکمل استحاله لري او ځینې چې دی نامکمل استحاله سره خپل ژوند مخته وړي. چې په مکمل استحاله کې چې دی دی هګي لاروا پر دا پوره مرحله سره تر رسیدي، لکه مثال مچی د پتنګ دی، او په نامکمل کې چې دی هغوی یوازې چې کېږي د هګي څخه مستقیم اول کوچني جوړښتونه وروسته بیا بالغ کېږي، یعنی د دې په شکل کې موږ ډېر تغیرات نسو لیدلی. دغه کوم حشرات چې دي مختلف ډولونه لري، چې مثال موږ یې پتنګان دي، ملخان دي، ځینې کوچني خزدکي دي، میږیان، دا ټول د دې په ډول کې راځي. او پات دی نیوی دغه کم مثال د استحاله مرحله کې دوی چې دی ځینی پوټکی اما چې یې چې د هغه څخه د دوی مثال هغه نوی پوټکی رامنځته کیږي. ورپسې راځو د دغو ډلې څخه معمولي ملخ وایو. ملخان چې دی هغوی مختلف شکلونه لري او په مختلفو ساحو کې ژوند کوي، او دوی چې دی خوراکي چې دی واښه او شنه شاندې یعنې د نباتاتو څخه خپل تغذیه کوي. په دې کې موږ وایو ځینې ملخان چې دی هغه په یوازې سره او ځینې ډېرې چې دی هغه په ډله ییز ډول سره ژوند کوي، چې دوی د په ډله ییز ډول د یو خاصه خو بل خواته چې کله حرکت کوي، یا د یو په دغه سره دوی چې دی ډېر کرنیزو برخو هغه ځایونو کې چې مثال کرنه وجود ولري یا نباتات وجود ولري، دوی هغه کرنیز محصولات له منځه وړي، چې دا چې دی د نباتاتو د کرنیز محصولاتو لپاره د یو خطر په ډول سره دی. پسې د معمولي ملخ وروسته د دوی جوړښت پیژنو، چې دوی څه ډول یو جوړښت لري. معمولي ملخ چې دوی هغه بند بند جوړښت لري، او خپل په جوړښت کې درې عمومي برخې لري، چې عبارت دي د سر، سینې او ګیډې څخه. د سر په برخه کې چې دوی دوه نیشونه لري، انتنته شکرونه لري، چې د هغه په واسطه د دوی مثال دغه کوم حصونه چې دوی کولی شي. همدارنګه دوی مرکبې سترګې لري، جانبي سترګې لري، چې د دوی سترګو په واسطه دوی د هرې وی څخه کولای شي شان ویني، او یعنی څو وجهې دي، دا کم عدسی چې په دې کې وجود لري څو وجهې عدسی دي. او د سینې په برخه کې چې دی د دې سینې چې د پدرو برخو ویشه سوي، د چې مخکینی سینې، منځنی سینې او رستنی سینې ده، چې دا سینې چې دی خپل بند بند یو د سینې په برخه کې پښې او وزرونه وجود لري. او بل چې دی د ګېډې برخه ده، چې په ګېډه کې چې دی د دوی تناسلي غړي، یعنی د دوی کوم سیستمونه چې دی، د ملخ کوم سیستم چې دی، هغه پکښې کې قرار لري. ورپسې راځو د شاتو مچۍ. وایي د شاتو مچۍ چې د هغه زموږ د ټولو چاپېریال کې چې دی یو ډېره ګټوره مچۍ څخه شمېرل، ګټوره حشرات څخه شمېرل کېږي، چې دوی عموما په ډله ییز ډول سره ژوند کوي او مکمل استحاله لري. او دوی په درې ډوله ویشل شوي دي، چې هغه یو ملکه ده چې هغه چوي نرانی دي چې دنده یوازې د ملکې القاده، او درېم کارګران یا هم شزینه شندې موچی دي، چې د دې دنده چې د کم نور پات ټول دنده چې دی هغه دوی سره ترسي. مثال د زالی جوړول دي، د کندو پاک ساتل دي، خواړه چمتو کول دي، همدارنګه د ملکې د بچیانو ساتنه ده، دا ټول څوک سره ترسي؟ د کارګران شزینه موچی سره ترسي. دوی چې دي د ګلانو شا یا شیره چې د هغه را اخلي، د کیمیاوي تغیرات وروسته په قندي موادو باندې بدلوي. همدارنګه دوی چې دی خپله دغه د زوشا څخه د لاروا لپاره سپین ډوله مواد جوړوي، او دوی بل دنده چې ده دوی د کندو څخه هغه کم مثال کن چې دی د نباتاتو کن چې دی هغه ټولوي، او ورڅخه د مچۍ چسپ جوړوي یا موم جوړوي، چې د هغه څخه د دوی د کندو په جوړولو کې ګټه اخلي. همدارنګه شاتې اصل چې دی دغه کم ښځینه کارګران چې دی دوی د زوشا اخلي، چې د مثال په خپل په میده کې چې دی د شاتو په میده کې ډکوي، او کله چې د شاتو میده ډک کړل هغه د کیمیاوي تغیرات وروسته په مثال د کاستروز او لولوس قندونو باندې بدلوي، چې بیا کله چې خپل په کندو کې دی کښېښل په کورونه کې ځای پر ځای کوي، نورې مچۍ راځي د خولې په وسیله کیمیاوي تغیرات ورکوي او اوبه د خریبي تبخیریږي، چې په دې سره موږ وایي 10% چې دی اوبه یې پکښې کې، او پاته 10.5% چې ده هغه ټول قندي مواد، انزایمونه او دغه شاندي. ورس پسې راځو د ورېښمو چنجي چې دی ورېښمو چنجي چې دی دا هم د ورېښمو تار ورسره رامنځته کیږي چې دا چنجي لومړی کله چې د لاروا په وخت کې د دې څخه یو ډول انزایمونه د خولې کې غدې لري چې دغه انزایمونه چې دی د هوا په واسطه د سشناک ماده چې کله را وڅ سوي دا د هوا په واسطه وچیږي او دغه بي خپل پرزان پیچي چې هغه یو غوزه ځنی جوړي او د غوزه په وخت کې د خپل استراحت مرحله سرته رسي کله چې لاروا مرحله سیدی د هغه لاروا مرحله ورسته الوزه چې د الوزه تو مخ کې مثال کم کسان چې دی راولړي جو د دې کم دغه چې دی شي شوی او د دې دغه کم دغه څخه ورشم تاسو څخه استفاده کوي اخیرنی برخه کې درې پښتنې لرو لومړی پښتنه د شات څه ډول جوړیږي دویمه پښتنه د حشرو عمومي ځانګړتیاوې څه شي دي او درېمه پښتنه د ملخ د بدن بهرنی جوړښت واضح کړي ساس ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلامنا سلامنا نیکی هیلی میومنی هیلی لرما چی جوڑو غاو سیتمن بایست شراغ لاست دوال سم توگی و دیال سم لوست نرویز لوست کی رازو مراو تاسی زینی غداد او هم دارنگا دوی هورمونو نپیجنو چی داغا کم هورمونو چی دیز مش پا بدن کی کم تغیرات را ولی او پر کمو برخو باندی تاثیر کبی پتل واس کی مو د کلسیم د کچ اندازه د ګلوکوز د کچ اندازه هم درنګ د هدف حجره مو پیژندل چی د کم هورمونونه چې تولیدیږي هغه څه ډول د هدف حجره تخپل ځان نسوي او پر کوم هدف حجره خپل څه شي ده هغه مو ټول زده کړ نن ورځ لاست کې راځو د کم پات موضوع چې دی هغه هم تر بحث لاندې نو سیس موږ ستاسو درس ته یو ویم صفه څخه تر پنځه ویم صفه پرې دوام کوي تاسو نو خامیه غدا پیژنو نو خامیه غدا چې د ماستر غدې په نوم سره هم یادېږي چې د بدن د اندوکراین سیستم یو مهمه برخه ګڼل کیږي دغه غدا چې د مغزو په پای کې موقعیت لري او په ځانګړي توګه د مغزو لاندې برخه کې په یو هډوکي کې چې د سیلا زګ په نامه یا په نامه سره یادېږي د تکرار لري او نو خامیه غدا چې د بدن د هورموني توازن او تنظیم لپاره حیاتي رول لوبوي د نخامیه غدې جوړش چې دی هغه د غدې د مخ برخه ده یا انټیریر لوب دی چې دا برخه چې ده د نخامیه غدې تر ټولو لوی برخه ده او د هورمون تر ټولو زیات تولید کوونکې برخه هم ګڼل کیږي د دې برخې هورمون چې دی د هایپوتلاموس د سیګنالونو په اساس تولیدیږي ورپسې د دې پوستیریر یا هم د غدې شاته برخه ده چې دا برخه چې ده د عصبي نخا موادو څخه جوړیږي چې د هایپوتلاموس سره مستقیمه اړیکه لري او د دې برخې هورمونونه مستقیما له هایپوتلاموس څخه لیږدول کیږي د پدې چې د نخامیه غدې چې د مختلف ډول هورمونونه د دغه کې تر شوکې چې په ترڅ کې مختلف تغیرات په بدن کې راځي په لاندول سره ویلی سو چې نخامیه غدې چې یو مهمه اندوکراینی غده ده چې د بدن د هورموني توازن د تنظیمولو لپاره حیاتي رول لوبوي او د دې چې موږ وایو چې دا غده چې د دوو برخو د مخ او شا برخو څخه جوړه شوې ده او د مختلفو هورمونونو تولید سرته رسوي چې د نورو غدو فعالیتونه هم د دې په غاړه یعنی د نور غدې چې هغه تنظیم د فعالیتونو تنظیم چې هغه هم دوی سرته رسي لکه د تایرایډ غده د ادرینال غده او د تناسلي غده د چې شې دي د ټول د نخامیه غده په واسطه فعالیتونه کنټرولېږي نخامیه غده چې د پدې کې اختلالات کولای شي چې د بدن په مختلفو سیستمونو باندې جدي ستونزې رامنځته کړي یعنی د دې د مثال تخریب دل یا د زیان رسیدل زموږ د بدن د ډیرو برخو د ډیرو هورمونونو د ترشح کېدو لامل کېدلی شي ورپسې راځو د نخامیه غده ډولونه وایو چې په هغه کې لومړی راځي د رشد هورمون یا هم گروت هورمون چې جی هچ ام یادولې شو چې دا یو حیاتي ماده ده چې د نخامیه غده د مخه برخه لخوا تولیدیږي یعنی د مخکینی برخه چې ده او دا هورمون چې دی د بدن عمومي وده د هډوکو او عضلاتو جوړښت او د انرژي لپاره ذخیره کولو پروسه تنظیموي چې دا جی اچ چې دی یا گروت هورمون چې دی د دې تولید او آزادیدل د بدن د مختلفو اړتیاو او سیګنالونو پر اساس تنظیمیږي د دې څخه موږ ته معلومیږي چې دوی کوم اساسي فعالیتونه سرته رسوي دی چې دی د هډوکو وده سرترسیه یعنی دا جی ایچ کم هورمون چې دی د هډوکو د اوږدوالي او زخامت لپاره ډیر مهم دی او دا هورمون چې دی د هډوکو د جوړش لپاره د پروتین تولید زیاتوي چې په پایله کې دغه د هډوکو کې د کلسیم جذب شکیږي ډیریږي کلسیم په زیاته اندازه کې دی چې په دغه هډوکو کې جذب کړل شي همدارنګه بل چې دی د عضلاتو جوړښت او وده ده د عضلاتو په جوړولو کې دغه کم د جی ایچ هورمون چې دی ډیر مرسته کوي دغه هورمون چې دی د عضلاتو حجرو ته د پروتینونو د جذبولو او د عضلاتو ودې لپاره د انرژي تولید هڅوي همدارنګه د شحمو د کموالي تنظیم د کاربوهایډریټ میتابولیزم او د بدن د انټي باډي تولید چې شکیږي د دغه ګروت هورمون په واسطه تولیدیږي او زیاتیږي د رشد هورمون چې دی هغه خپل په مختلفو ډولونو مثال دی وجود لري چې یو یو دند سرته رسي او بل خپل بل دند سرته رسي او کچیر د رشد په هورمون کې یا د ګروت په هورمون کې کمبود راسي د نوموړي کس د مشکلات سره مخامخ کیږي مثال کچیر جی ایچ کمبود په ماشوم کې رامنځته شي د ماشومان د ودی کمښت رامنځته کیږي چې د بالو مثال او د بالغو کې چې دی د عضلات کمزوري لامل کیږي او کم د رشت کمبود نشي چې دی هغه مثال مشته د سیمل میشته د ماشومان چې دی په هغه په واده کې زنجر منځ کېږي او د عضلات کمزوري ورسره لري او انرژي په دغه کسانو کې چې په کم اندازه وجود لري عموما ماشومان چې دی هغه په دوی کې میتابولیزم عملیات ډیر چټک ای ډیر زیات ای نو ځکه دوی ډیر فعالیت سره رسي ډیر انرژي مصرفوي که چیرې دغه انرژي کموالی پکښ راښکاره سي نو موږ په دې باندې شکمن کیږو چې دی د ګروت هورمون چې دی هغه پکښ کې کمبود شوی دی یعنی د رشد هورمون چې دی دغه د پاره درملنه هم وجود لري رشد هورمون چې دی ډیر اساسي رول لوبوي زموږ او ستاسو په د بدن په سیستم کې ورپسې د نخامی غدې بل ډول ترازو چې د پرولکتین هورمون دی د پرولکتین هورمون چې دی د نخامی غدې د مخ برخه کې تولیدیږي او دا هورمون چې دی د بدن د مختلفو فعالیتونو لپاره حیاتي اهمیت لري خو د شوزو په ځانګړي توګه د شیدو تولید کې د مثال چې لومړنی غذایی مواد دی د هغو لپاره خوړه ډیر مهم دی او پرولکتین چې دی نه یوازې د شیدو تولید لپاره حیاتي دی بلکې د تناسلي سیستم د میون سیستم او همدارنګه د بدن د نور فیزیولوژیکي فعالیتونو سره هم تړاو لري د پرولکتین فعالیت چې دی هغه مثال د شیدو تولید دی سترسي چې موږ وایو پرولکتین چې دی د شیدو تولید ته وده ورکوي او د حمل وروسته پرولکتین د سینې غدو کې د شیدو تولید لپاره اړین شرایط رامنځته کوي چې دا هورمون چې دی د شیدو تولیدول پیلوي او د ماشوم د تغذیه لپاره اړین او مهم دی همدارنګه دوی چې دی د تناسل فعالیت شي کوي تنظیموي لکه څنګه چې مو وویل او د اوسیدو او فزیکي فعالیتونو سره اړیکه لري یعنی پرولکتین چې دی د بدن په مختلفو فیزیولوژیکي حالاتو کې تاثیرات لري لکه د ټینګار او د وینې فشار په کنټرول کې دوی مهمه برخه اخلي نو د دې څخه یعنی د دې په موضوع کې کله چې موږ دا خبرې کوو د دې څخه موږ ته معلومیږي چې پرولکتین کمښت یا پرولکتین کچیرې په کوم اندازه تولید کړل شي څونه مشکلات سره نوموړی شخص مخامخ کیږي ورپسې د پرولکتین او وروسته رازو د تایراید تحریکونکي هورمون وایو د تایراید تحریکونکي هورمون یا هم ټي اس ایچ په لنډول سره دا چې دی د تایراید محرک هورمون دی یا دغه دی د دې کم هورمون چې دی د نخامی غدې د مخ برخه چې ده د هغه د خوا تولیدیږي او دا هورمون چې دی د تایراید غدې د فعالیت تنظیمولو لپاره مهم دی او د تایراید هورمون تولیدی یا هم ټي 3 او ټي 4 زیاتوي د ټي اس ایچ تولید دی یا هضم زیاتېدل چې دی د هایپوتلاموس لخوا د سیګنالونو پر اساس تنظیمیږي د تایراید تحریکونکو هورمون چې دی هغه مثال د رقم د تایراید غدې چې دی هغه تحریکوي یعنی د تایراید غدې تحریکوي تر څو د ټي اس ایچ او مثال د ټي 4 تایراید هورمون تایرکسین تولید کړي او دا هورمون چې دی د ټي 3 یودوترینین چې دی بدن ته د میتابولیزم واده او د انرژي تولید په تنظیمولو کې حیاتي رول لوبوي د میتابولیزم عملی چې دی هغه تنظیموي همدارنګه د نور فیزیولوژیکي فعالیتونو په تنظیم کې هم خپل مهم اساسي رول لوبوي د دې څخه معلومیږي چې د دغه کم د تایراید تحریکونکي هورمون چې دی هغه زموږ په بدن کې څونه اساسي رول لوبوي او کمبود سره څونه مشکلات زموږ په بدن کې رامنځته کیږي همدارنګه د T3 او T4 د دې زیاتوالي په وینه کې کولای شي چې د یو انسان د تودوخه او خولې مثال د خولې کې دلو اندازې چې کې ډېر کې نه د وینې فشار زیاتوالي سبب هم کیږي او کچېری کب مش پک شي کړه منسه سي دوی د جاغور په نامه د ناجوړي سره چې کېږي اخته کیږي ورپسې راځو د هغه ورسته بل ډول چې دی د اډرینو کورټیکو ټروپیک هورمون دی یا هم په ساده ډول سره ECTH هورمون دی د ECTH هورمون چې دی دا هم د نور هورمونونو په څیر خپل اساسي دندې سره رسوي دوی چې دی دغه د نخامیا غدې د مخکینی برخې د خوا تولیدیږي او دا هورمون چې دی د اډرینال غدې د کورټیکسو ټروید هورمون د تولید او خوشی کولو تنظیم په غاړه لري په ځانګړي توګه دا کم کوریزول چې دی د بدن د فشار او ستړیا سره د مقابله لپاره حیاتي اهمیت لري د دې چې دی خپل مختلف فعالیتونه سره ترسیې چې مثال موږ وایو د رقم د وینې بهیر سره یو ځای کیږي او د دوی د کورټیکس برخه چې ده هغه تحریکوي یعنی د چې دی په میتابولیزم او وینې کې د ګلوکوز د سطحې په تنظیم کې ډېر اساسي رول لوبوي ورپسې بل ډول چې دی د فولیکل تحریکونکي هورمون دی فولیکل تحریکونکي هورمون چې دی دا هم خپل په د نخامیا غدې د جلی څخه شمیرل کیږي او دی هم د نخامیا غدې د مخکینی برخې په واسطه تولیدیږي چې دغه د فولیکل یا FSH د تولید او پرمختګ په پروسه کې د شوزو د تولیدي یا اووري او دغه د نارینه او تولیدي غدې کې مهم رول لوبوي چې دی چې دی مثال په د شوزو لپاره د رقم اووري فولیکلونه چې دی هغوی تحریکوي ترڅو په شوزو کې تخم چې سي تولید کړی چې همدارنګه د استروجن هورمون هم د غو تولید هم زیات سي یعنی دوی چې دی عموما د اشزینا او نارینه د تکثري سیستم کې دوی خپل مهم تاثیرات ښکاره کوي ورپسې بل ډول چې دی هغه د بل ډول چې دی هغه هم موږ وایو چې مثال د ال ایچ په نامه سره هم یادیږي چې د لوتینا ایزنګ هورمون دی چې دا هورمون هم د نخامیه غدې په واسطه تولیدیږي او د دې اساسي دند چې دی هغه موږ وایو دی چې دی د تولیدي سیستم د فعالیت تنظیمولو کې مهم رول لري او د شوزو نارینه او د تولیدي غدو د هورمونونو تولید ته د چیکي واده ورکي یعنی پر د دې کم د جنسي هورمونونو لکه تستوسترون په نامه چې دی هغه چیکي پروجسترون په شوزو کې پروجسترون او استروجن چې دی هغه هورمون چیکي تر شو کوي چې په دې سره د نارینه او ښځینه خاصیتونه راښکاره کیږي ورپسې راځو د نخامیه غدې ورستۍ برخه ده د نخامیه غدې په ورستۍ برخه کې موږ تاسو وایو دوی چې دی د پوسټیریر لوب په نامه سره هم موږ یادولې سو چې نخامیه شاخه هم بلل کیږي او دوی چې دی دا برخه د هایپوتلاموس لخوا تولید کیږي چې موږ په تیر موضوع کې وویله چې اوکسیتوسین او د اوکسیتوسین او زیډیریټیک هورمون یا ADH ذخیره کول او خوشی کول دی په غاړه لري دې چې دی اوکسیتوسین د رحم د انقباض لپاره مهم دی چې په هغه ځانګړي توګه د زیژن په پروسه کې چې دوی هغه اوکسیتوسین شکایې تولیدوي همدارنګه ADH دی هغه د اوبو د توازن ساتلو لپاره کارول کیږي چې د بدن د اوبو ذخیره تنظیموي او د ادرار تولید کموي چې دا هم د چاپ واسطه د نخامیه د غدې د اخرنی برخې په واسطه یا هم پوسټیریر لوب په واسطه تولیدیږي ورپسې راځي اخرنی موضوع چې موده هایپوتلاموس ده ان شاء الله چې کوم هورمونونه موږ په دا کوم موضوع نو خامیه غوډه کې مو ویله هغه متول د ځان سره نوٹ کړی او زده کړی مو سه اوس راځو د هایپوتلاموس غوډه پیژنو برخه پیژنو دا چې د خپل د موضوع یو کوچنی برخه ده چې د مغزو لاندې موقعیت لري او دا د بدن د مختلفو فعالیتونو لکه د تودوخې تنظیم د هورمونونو تولید د اوبو توازن همدارنګه د خوب او بیداری د کوم دوره چې د پروسه چې ده او د خوشي او د غوسې احساساتو تنظیمول لپاره مهمه برخه ده هایپوتلاموس چې دی د نخامیه غدې سره کار کوي ترڅو مختلف هورمونونه تولید کړي او خوشي کولو کې د دوی په وده کې مهم اثر ښکاره کوي او د بدن د داخلي توازن ساتنه هم تر ډیره حد پورې مخته وړي دا به موږ اوس د نن ورځې موضوع په اخرنی برخه کې درې پښتنې لرو لومړنی پښتنه ده د نخامیه غدې دندې څه شي دی واضح کړي دویمه پښتنه ده د رشد هورمون څه ډول هورمون دی او اخرنی پښتنه ده هایپوتلاموس واضح کړي سسی ټول د توجه څخه نری نری مننه
ازادي راديو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافي او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبري شي.
د دې خبرونې لاره تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو لپاره ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیز دکړي